انصافاً څنګه د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم د افغانستان په اړه په څو موضوعاتو راپورونه لرو. اوري چې د افغانستان حکومت اجرایه رئیس د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د هلمند کجکي کې د اوسېدونکو له اندېښنو به هم خبر شي چې وایي په سیمه کې په دې وروستیو کې د ایرانیانو په ګډون یو شمېر مشکوک بهرنیان ګرځي را ګرځي، او له خلکو د کجکي د اوبو د بند او د برېښنا د فابریکې په اړه پوښتنې کوي. لومړی پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان چارواکي د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د څو طالب مشرانو په ګډون د لږ تر لږه اووه دېرشو وسله والو د وژل کېدو خبر ورکوي. افغان ولسمشر وایي د پلچرخي د زندان د بندیانو په اړه د دویمې څېړنې د ترسره کېدو امر کړی دی. پاکستاني چارواکي وایي د هېواد په شمال لویدیځ کې د ډبرو د سکرو د یو کان د چد نړېدو له امله نه معدنچیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي. افغان ځواکونو د دې عملیاتو پر مهال پرونه ادا وکړه چې په سیمه کې د طالبانو یو شمېر مشران وژلي دي. د شاهین قلو اردو د دوهمې لواء ویان غلام محمد بلخي ازادي راډیو ته وویل
در منطقه ششکپه در خوابیا و دند شابونین 37
د ششکپه خوابیا او دند په سیمو کې ودیش تر هغه د پل خملي لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوی قدیر، قماندان قاری خالد، ملا ابراهیم، قاری ظاهر، غازی ملنگ او د ملا جلال آبادی په شمول وژل شوی دی. د ښاغلي بلخي په وینا د دې عملیاتو پر مهال د طالبانو 12 تنه ټپیان شوي هم دي. د مرکزي بغلان پر ولسوالۍ څلور ورځې وروسته تر دې افغان ځواکونو عملیات پیل کړل چې هلته طالبانو شل افغان امنیتي سرتېري وژل. د افغان چارواکو د وروستیو ادعاو په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. سرپل ښار ته افغان کماندو ځواکونه رسېدلي دي. والي ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته پرون ناوخت وویل چې په لنډ وخت کې به عملیات پیل شي. ټاکل شوی ډېر ژر عملیات پیل شي. له همدې سرپل ښار امنیتي ګواښونه په خپل حال دی، او د سرپل ولایت د تیلو څاګان هم تر ستر امنیتي ګواښ لاندې دي. د سرپل سیمه ییزو چارواکو د دوشنبې په ورځ خبر ورکړی و چې طالبانو له څو لورو د سرپل پر ښار بریدونه کړي دي، او که چیرته نور ځواکونه ور ونه رسېږي دا ښار به سقوط وکړي. افغان ولسمشر وایي د پلچرخي د زندان د بندیانو په اړه د دوهمې څېړنې د ترسره کېدو امر کړی دی. اشرف غني پرون په دې زندان کې د یوه روغتون او دو بلاکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښود، او په یوه جوړه شوې غونډه کې وویل چې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ یو پلاوی به په دې زندان کې په بلواو کې د بندیانو د مړینې د ادعاو په اړه څېړنه کوي. په دې وروستیو کې په دې زندان کې د بندیانو د بلواو او د په سلګونو بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو د احتساب په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. په دې زندان یو شمېر بندیانو له ازادي راډیو سره په ټلیفوني تماسونو کې د نورو ستونزو تر څنګ د اوسېدو د ناوړه شرایطو څخه هم سر ټکولی وو. د پلچرخي په زندان کې د زندانیانو لپاره په نوي جوړېدونکي بلاک کې به 2650 کوټې وي چې د 3000 زندانیانو د ځایېدو ظرفیت به لري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستاني چارواکي وایي د دې هېواد په شمال لویدیځ کې د ډبرو د سکرو د یو کان د چټ د نړېدو له امله نه معدنچیان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. دا پیښه پرون خیبر ایجنسۍ ته څیرمه په ادمخیل دره کې وشوه. تر دې دمه د کان د چټ د نړېدو اصلي علت نه دی روښانه شوی. د دو ټپیانو روغتیایي وضعیت هم نازک ښودل شوی دی. د پاکستان د ډبرو د سکرو په کانونو کې روان کال دا دوهمه مرګونې پیښه ده. د اګست په 14 په کوټه کې د سکرو په کان کې 14 اتلس تنه وژلي وو. د پاکستان د کانونو د کارګرانو فدراسیون وایي چې هر کال په دې هېواد کې نږدې 200 تنه معدنچیان د داسې پیښو په ترڅ کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان صادر کړ چې له مخې بهرنیانو ته سزا ورکول کیږي چې هغو بهرنیانو ته چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. دا فرمان په داسې وخت کې لاسلیک شوی چې د ډونالد ترامپ پر حکومت انتقاد کیږي چې د امریکا انتخاباتو ته متوجه ګواښونو ته په جدي سترګه نه ګوري. د متحدو ایالاتونو د ملي استخباراتو رئیس دان کورتس وویل تر اوسه په انتخاباتو کې د روسیې د جدي مداخلې شاهد نه دی، خو روسیې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې وه. هغه زیاته کړه وزیر ولسمشر فرمانی وزیر روسیه ته متوجه نه دی چین شمالی کوریا او ایران نور احتمالي تهدیدونه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویل دا نوی فرمان د امریکا بهرنیو چارو او خزانه وزارتونو ته دا واک ورکوي چې پر سرغړونکو مناسب بندیزونه ولګوي، لکه د هغو د شتمنیو کنګل کول او له سفرونو راګرځول. د امریکا پوځي او امنیتي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې د نومبر په شپږمه د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې د بهرنیو د مداخلې ویره شته. د تاجکستان د چارواکو او بشري حقونو د فعالانو ترمنځ په پولند کې د یوې غونډې په مهال د اخوډب تازه ویډیو خپره شوې ده. دا کلنۍ غونډه د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لوري جوړه شوې وه. ویډیو په وارسا کې د سیشن بې د ورځې د غونډې د غرمنۍ ډوډۍ پر مهال اخیستل شوې ده. په ویډیو کې ښکاري چې د دولتي پلاوي یو غړی د حکومت پر سیاسي مخالفانو د سوکانو او لتو وار کوي. داسې ښکاري چې دا شخړه وروسته تر دې رامنځته شوه چې د بشري حقونو فعالانو د دولتي پلاوي غړي ایام الدین ستاروف ته یوه او هور کوي چې پر هغې لیکل شوي دي سیاسي زندانیان خوشې کړی. په دې وخت کې د مخالفانو یو غړي غوښتل چې عکس واخلي، خو بل دولتي غړي لوحه پورې وهله. تر دې وروسته اخوډب رامنځته شو. او د جنوبي کوریا د سپورت وزیر وایي هیواد داسې پلان لري چې شمالي کوریا ته وړاندیز وکړي چې د 2023 میلادي کال د اوړي د اولمپیک لوبو ګډ کوربتوب وکړي. دو جانګ هان پرون په توکیو کې خبرلانته وویل چې د سولې لپاره دا وړاندیز کوي. ښاغلي هوان زیاته کړه چې روان کال په جنوبي کوریا کې د ژمي د اولمپیک په لوبو کې د شمالي کوریا ګډون به په کوریا ټاپو وزمه کې کړکېچ راکم کړي. د جنوبي کوریا د سپورت وزیر په ورته وخت کې وویل چې د 2023 کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره هم غواړي چې داسې وړاندیز وکړي چې جنوبي کوریا، شمالي کوریا، چین او جاپان یو ځای قربان شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزنی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډیره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم د افغانستان پر مهمو موضوعاتو راپورونه لرو. مخکې له دې چې د هلمند د کجکي د اوسېدونکو له اندېښنو په اړه تفصیلي راپور واورئ، په هند کې د افغانستان او د هندي سوداګرو د تولیداتو د ګډ نندارتون او په دې اړه د افغان ولس د حکومت اجرایه رئیس وروستیو څرګندونو ته مخه کوو. افغان چارواکي هڅه کوي چې په هند کې هندي او یو شمیر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمیر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، خو عبدالله عبدالله دا هم ومنله چې د افغانستان امنیت تر اوسه په دې هیواد کې د بهرنۍ پانګونې په وړاندې یو خنډ دی. نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اوري.
د هند په ممبئی کې نن د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د نړیوال نندارتون تر څنګ پر دې خبرې کیږي چې څرنګه بهرنیان په افغانستان کې پانګونه کولی شي او څرنګه افغانستان د دوی امنیت تامینولی شي. د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې پرون د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د غونډې له برخوالو سره ژمنه وکړه چې پانګوالو ته به د امنیت له پلوه شرایط سم کړي. د پانګوالو لپاره د خوندي چاپیریال رامنځته کول او د بهرنۍ پانګونې حمایت زموږ اصلي هدف دی او په دې برخه کې جدي یو. موږ د خصوصي ملي سکتور د لومړیتوب د پروګرام د نهایي کېدو په مرحله کې یو. د دې پروګرام له مخې زموږ هدف دا دی چې د خپلو کورنیو تولیداتو بازار پراخ کړو، تولیدات زیات کړو او د صادراتو کمیت او کیفیت لوړ کړو. که څه هم اجرایه رئیس د امنیت په برخه کې بهرنیو ته ډاډ ورکړ، خو په ورته وخت کې وویل چې له بده مرغه امنیت اوس هم یوه جدي ستونزه ده، خو افغانانو دا زده کړې ده چې څرنګه په دغسې حالت کې پانګونه وشي او سوداګري پراخه شي. په ورته وخت کې عبدالله عبدالله د افغانستان د جغرافیایي موقعیت پر اقتصادي اهمیت ټینګار وکړ او ویې ویل لا اقتصادي پلوه جنوبي آسیا یو له هغو سیمو ده چې له یو بل سره وصل نه ده. په سیمه ایزه کچه تجارت دلته شاوخوا 6% دی او د هیوادونو ترمنځ سوداګري هم کمزورې ده. د دې لپاره په سیمه کې د تجارتي اړیکو او پانګونې لپاره هڅو ته اړتیا شته. په دې اساس باید د افغانستان جو ستراتیژیک اقتصادي موقعیت د سیمه ایزې سوداګرۍ، ترانزیت او ترانسپورت لپاره د ارتباطي پل او سیمه ایز اتصال لپاره په نظر کې ونیول شي او ورسره د اقتصادي او پراختیايي مرکز او محرک په توګه چلند وشي. عبدالله عبدالله چې د افغانستان د خصوصي سکتور د اجرایوي کمیټې مشي هم کوي، د اداري فساد ستونزې ته اشاره وکړه او ویل چې د دې ستونزې د مخنیوي په برخه کې پرمختګ شوی دی. د بریالي توپ د لارې په نوم ورته نندارتون تیر کال هم په هند کې جوړ شوی و چې تر زرو ډیرو پانګوالو او سوداګرو برخه پکې اخیستې وه. د راپورونو له مخې په هغه نندارتون کې تر 240 میلیونه ډالر ډیره سودا وشوه. په هند کې د افغانستان سفیر شیدا محمد ابدالي ازادي راډیو ته وویل چې د دې نندارتون تر څنګ افغان چارواکي په افغانستان کې د پانګونې د بیلابیلو برخو په اړه معلومات ورکوي.
افغانستان کې انرژي او دغسې د بندونو جوړونه، سړکونو جوړونه، دغسې د ترانسپورټ او د ریلوی په متعلق او دغسې د افغانستان په سیاسي او تعلیم په برخه کې، یعنې د افغانستان ټول هغه اقتصادي سکتورونه چې موږ په بیا رغونه د افغانستان اختر او پاکې کې د هغوی سره د هغوی د لارې د افغانستان په بیا رغونه کې کومک کېږي. د هغو دپاره هر وزیر صاحب د خپل مشخص وزارت په باب او د مشخص سکتور په باب
په پرنیو غونډو کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترڅنګ د مالی وزیر همایون قیومی، د اقتصاد وزیر مصطفی مستور او د افغانستان برېښنا شرکت عمومي رئیس امان الله غالب برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس، د هند د صنعت وزیر سروش برابو، په هند کې د امریکا شارج دافیر او یو شمېر نور هندي امریکایي او د ځینو نورو هیوادونو پانګوالو هم ګډون پکې کړی چې د ټولو شمېر نږدې 2000 ته رسېده. دغه نندارتون به د شنبې تر ورځې په ممبئی کې پرانیستی وي.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادۍ رادیو.
نن په دې پروګرام کې د افغانستان پر امنیت خبرې کوو. په تیر بیا د افغانستان د ولسي جرګې د پرونۍ پرېکړې په باب چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د په اړه یې کړې وه. ولسي جرګې پرون پرېکړه وکړه چې په دې تړون دې له سره غور وشي، ځکه چې د دې جرګې په وینا دې تړون د افغانستان د امنیت له ښه کېدو سره مرسته نه ده کړې. د هلمند کچه کې اوسیدونکو وایي سره له دې چې دوامدار امنیتي ناوړه وضعیت ژوند ډیر تریخ کړی، سیمه ته د ایرانیانو په ګډون د یو شمېر مشکوکو بهرنیانو ورتګ هم دوی اندېښمن کړی دي. د کچه کې د ټولنیزو شورا غړي وایي دغه بهرنیان چې یو شمېر وسلې او ان له ځان سره ډران کمرې هم ګرځوي، له خلکو د کچه کې د اوبو د بند او برېښنا د فابریکې په اړه پوښتنې کوي. د کچه کې بند مسؤلین بیا وایي چې د بند امنیت لپاره یې پوره تیاری نیولی دی. د تفصیلي راپورونو په سلسله کې دا ځل د هلمند د الیاس دایی همدې موضوع ته کتنه کړې ده.
کله د سپکو خو کله کله د درنو وسلو بریدونه کیږي. وسلوال تقریبا هر شپه د کجکی ولسوالۍ سره د تنګي پر امنیتي کمربند بریدونه کوي او افغان ځواکونه هم په درنو او سپکو وسلو ځواب ورکوي. سید اورور په تیرې وونه کې چې زه د کجکی په تنګي کې دوه تنه پولیس د همدین شوت پر مهال سطحي ټپیان شوي دي، خو د دې ځای امنیتي مسؤلین وایي طالبان ته هم تلفات اوړي چې یوه بیلګه د چهار شنبې د ماښام ده چې د یوه مین په چاودنه کې درې طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. مین معلوم نه دی، خو پولیس وایي دوی هم طالبانو ته مینونه نږدې. د دې وړو وړو بریدونو وراخوا د کجکی خلک او د ټولنیز شورا غړي وایي یو شمېر بهرني اتباع چې ایرانیان هم پکې شامل دي د انجینرۍ او کشفي وسایلو سره کجکی ته راغلي دي او د اوبو د بند او برېښنا د فابریکې په اړه د خلکو نه ډول ډول پوښتنې کوي.
موږ د بعضو کسانو څخه معلومات ترلاسه کړي دي چې خلک وایي چې د ایران څخه مثلا بعضې رقم خلک راغلي دلته په وطن کې اوسېږي او نیت دغه دی چې مثلا د دغه بند خرابېدو دپاره چې بند خراب کړي دوی خپل اوبه ترلاسه کړي، خپل مثلا خپل ګټه په وکې نه دي. خو سوال یې دغه دی د دوی ارزو دغه ده چې دوی بند ته ځان راورسوي.
یعنې موږ داسې تصریح نه په خبر چې تاسې کومداګې ته راغلي یاست یا چا راوستلي یاست. یعنې د ولس خلک دا راپورونه راکوي چې یعنې دلته باراني خلک یعنې د یاران خلک راغلي دي، یعنې د پاره د بند یعنې موږ